دا مشال رادیو دا وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د چهارشنبه شروع ورځ او د 2019 میلادي کال د جولای 10 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او په روان خبرونه کې تاسو سره کلی کوم. په دې خبرونه کې د مومندو د ماشومې د وژنې کیس، د شمالي او جنوبي وزیرستان منتخب پارلماني استازو برخلیک، د ځوانانو ملي شورا شمالي وزیرستان کې د نجونو کالج، او په پاکستان کې د پولیو ناروغي پر زیاتوالي سربیره د افغانستان او ایران په اړه هم راپور درته لرو. خو تر هرڅه وړاندې وارو کو بریوال کاکړ ته چې د دې مهال خبرونه وړاندې کړي.
لومړی د مهمو خبرونو سره ټکي. د مومندو د یولس کلنی فرشتي مومند د وژنې په تور نیول سوی کس منلې ده چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د افغانستان حکومت وایي هیله مند دی چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د سولې په پروسه کې پر یو ابتدایي هوکړه لیک دستخط وسي. او د ایران انقلابي ساتونکي ځواک ویلي چې د عراق پولې ته نږدې درې سرتیر وژل سوي. اوس بشپړ خبرونه. د مومندو د یولس کلنی فرشتي مومند د وژنې په تور نیول سوی کس منلې ده چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. دا خبره د اسلام آباد د شهزاد ټاون په پولیس تانه کې د فرشتي مومند د کیس څارونکي افسر انیس اکبر بیګام مشال رادیو ته وکړه. دوی ویل چې د نثار په نامه د ملزم هغه ځایونه په ګوته کړي چیرې چې به فرشتي ته ناستو او له کومه ځای چې هغه پورته کړې وه. فرشته مومند روان کال د مئی پر 15 مله اسلام آباد ورکه سوی و او د مئی پر 6 یې خراب کړ سوی مړی میندل سوی و. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي په دې خبره حیران سوی دی چې پاکستانی چارواکو درې ټی وی چینلونه له دې کبله له کیبل نیټورک څخه لری کړي وو چې ولی د اپوزیشن د یو شخصیت خبری غونډه شودلې وه. یا سازمان د جولای پر 9 په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې پر میډیا د بندیز ناڅاپه زیات سوی او ګامونو په پاکستان کې د واکمن رژیم امیرانه چلند په ډاګه کوي. ریپورت وایي چې د اب تک څلورویشت نیوز او کیپیټل ټی وی په نامه درې پاکستانی خبری ټیلیوي چینلونه له هغه وروسته له کیبل نیټورک څخه لرې کړل سوي چې د مریم نواز خبری غونډه یې په ژوندۍ بڼه ښودلې وه. د بېسره د خبریالانو سازمان پر پاکستانی وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې زر تر زره دغه چینلونه بحال کړي. پاکستان له هغه وروسته د ګوزان یا پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ کمپاین پیلوي چې په روان کال کې په دې ناروغۍ د اخته سویو ماشومانو شمیر 140 ته رسیدلی دی. د پاکستان د صحت محکمې چارواکو د جولای پر 9 وویل چې په تیره اونۍ کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې 4 نور ماشومان په دې ناروغۍ اخته سوي دي. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي پروګرام مشر بابر بینی عطا ویلي چې د یادې ناروغۍ د مخنیوي لپاره به د بیړنۍ کمپاین د جولای له 15 تر 18 په هغو ټولو ضلعو کې ترسره کیږي چیرې چې تازه ناروغان میندل سوي دي. د افغانستان حکومت وایي دوی هیله مند دي چې په راتلونکو دوو میاشتو کې به د سولې په پروسه کې پر یو ابتدایي هوکړه لیک دستخط وسي. دا خبره د ولسمشر اشرف غني ویان صدیق صدیقي د سې شنبې په ورځ مشال رادیو ته وکړه. نوموړي ویل چې دوی د قطر په مرکز دوحه کې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمنځ د خبرو اترو په ټولو تفصیلاتو خبر دي.
ما در مراحل مختلف از این پروسه هستیم.
خغلی صدیقی وی موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري. پکې داخل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت دی.
طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو د تیر یکشنبه او دوشنبه په ورځ په هغه غونډه کې استازو برخه واخیسته چې له کابل څخه د افغان حکومت د ځینو چارواکو په ګډون لسګونه افغان سیاستوال هم پکې شریک وو. اروپای ټولنه نن په کابل کې د اداري فساد پر ضد 15 کلنۍ کانفرنس جوړوي. په کابل کې د اروپای ټولنې پلاوی په یو بیان کې ویلي چې دا کانفرنس به د ولسمشرۍ په معنی کې جوړیږي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په حکومت ولی ایمانداری او حساب ورکولو پورې تړلې ټول مسایل د پوره پاملرنې وړ دي. ټاکل شوی چې د اداري فساد پر ضد د اروپای ټولنې په دې 15 کلنۍ غونډه کې به افغان ولسمشر اشرف غنی او نور لوړپوړي چارواکي ګډون کوي. د ایران انقلابي ساتونکي ځواک درې سرتیري په لویدیز ښار پیرانشار کې په ډزو وژل شوی دی. د خبره د انقلابي ساتونکي ځواک لخوا د جولای پر 9 په بیان کې شوی ده. بیان وایي چې دا درې سرتیري هغه مهال ووژل سو او یو بل یې ټپي سو چې د دوی په وینا ترهګرو یې پر موټر ډزې وکړې. د مهر په نامه نیمه حکومتي خبري اژانس ویلي چې دا سرتیري د ایران او عراق پولې ته نږدې کوردي ملیشو وژلې دي. د ایرانی ځواکونو او کوردي ملیشو ترمنځ په خوا هم په دې سیمه کې نښتې شوې دي. د امریکا د خزانه وزارت د حزب الله پر یو امنیتي چارواکي او د لبنان په پارلمان کې د یاد ډلې پر دوو غړو بندیزونه لګولې دي. پر دې کسانو تور دی چې د ایران ملاتړ لرونکي حزب الله وسلوالې ډلې د اهدافو د پرمخ وړلو او د ایران زیان رسوونکو فعالیتونو د پیاوړتیا لپاره یې له خپلو دندو استفاده کوله. دا لومړی ځل دی چې امریکا د ایران د متحده ډلې ټاکل شوي سیاستوال په نښه کړی دی. او وروستی خبر د لوبو، د کرکټ د نړیوال کپ لومړۍ نیمه پایلوبه به نن د نیوزیلینډ او هند ترمنځ ترسره کیږي. دا لوبه پرون نیمایي تر نږدې شوې وه چې باران وسو. دویمه نیمه پایلوبه به سبا د انګلینډ او آسټرالیا ترمنځ وي. د خبرونو پای اوس هم تاسو د موسم حال او د کرنسۍ به له سراج هیر اورئ.
نن د شروع په ورځ د اسلام آباد کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 40 پیسې اغستل کیږي او په 1.55 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.94 روپۍ 80 پیسې او په 1.95 روپۍ 80 پیسې. یو یورو په 1.94 روپۍ 80 پیسې او په 1.95 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.40 روپۍ 10 پیسې او په 2.40 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.40 روپۍ 50 پیسې او په 1.90 پیسې. او یو افغاني په 1 روپۍ 90 پیسې غسل کیږي او په 1 روپۍ 90 پیسې خرڅول کیږي. او 208 پیته ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د زیارت پورس به په پیښور او بنو کې اسمان شین وي او په ژوب او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 30 او کم نه کم 28، بنو کې 20 او 30، ژوب کې 30 او 29، او کوټه کې به زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په روان خبرونه کې به د دوه راپورونو تفصیل واوري. د اسلام آباد پولیس وایي د یو لسکلینې ماشومې فرشتې مومن د وژنې په تور نیولې تن اقرار کړی چې هغه تر جنسي تیری وروسته وژلې وه. د فرشتې پلار تورن کس ته د ورته سزا غوښتنه کوي. پرون د ترګری ضد عدالت د شمالي او جنوبي وزیرستان څخه د پارلماني غړو محسن داوړ او علي وزیر د کیس اوریدنه یو ځل بیا تر 13 جولای وځنډول. د بشري حقوقو فعالان او وکیلان د دې ګام غندنه کوي.
عدالت څنګه شي؟ دوی یا جج نه وي یا وکیل نه وي یا څوک نه وي. نو دا خو پاکستان نه د عمران خان د حکومت په وخت کې یو خارې نه پرسان دي شوی.
د قبایلي زلو ځوانان د وزیر اعظم لخوا په جوړ سوي د ځوانانو په قومي شورا کې د استازیتوب غوښتنه کوي.
منګه په دې 33 رکنی یوت کونسل کې د چا مخالف نه یو، کم فرد واحد مخالف نه یو، بلکې منګه په دې کې اډیشن غواړو، اضافه غواړو، او هغه اضافه د قبایلي نو ځوانانو غواړو.
په روان خبرونه کې د قبایلي سیمو په اړه د یو شمیر راپورونو ترڅنګ ساسو لپاره د افغانستان او ایران په اړه هم راپورونه لرو. لمشال رادیو سره اوسه.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو هر ورځ د سهار له 9 بیا د مازیګر تر 6 بجو په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. دا خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لارې هم اوریدلی شئ چې پته ده mashalradio.com. او که چیرې تاسو فیسبوک او ټویټر ته لاسرسی لري نو پر دغو دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. د مشال رادیو هر خبر سوی راپور به تاسو د فیسبوک او ټویټر پر دیوال راځي. مشال رادیو ځانګړي اپ هم لري. تاسو کولای شئ چې د اپل سٹور یا ګوګل انډراید څخه دغه اپل سٹور دغه اپ ډاونلوډ کړئ. د اپ نوم دی مشال رادیو. اوس راځو خپل لومړی راپور. د اسلام آباد پولیس وایي د مومند قبایلي ضلع د 12 کلنې ماشومې فرښتې مومند د وژنې په تور نیولي تن اقرار کړی چې هغه یې تر جنسي تېري وروسته وژلې وه. د اسلام آباد د شاهزاد ټاون تڼۍ پولیس په وینا ملزم نثار د هغو ځایونو نشاندهي وکړه چې فرښته یې تښتولې وه. بلخوا د فرښتې پلار ګلنبي تیر مخستن ناوخته مشال رادیو ته وویل پر نثار یې ځکه هم شک و چې د لور تر ورکېدو وروسته دی هم غایب شوی و. په دې اړه نور تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبریال احمدالله راکوي.
د اسلام آباد په شهزاد ټاون تاڼه کې د فرښتې د کیس انچارج انسپکټر انیس اکبر پرون د نهه په ورځ مشال ریډیو ته وویل د فرښتې مومند د کورنۍ غړو لخوا معلومات ورکولو وروسته د جون په 20مه یو مشکوک تن چې نثار نومیږي ونیولو او د عدالت نه ریمانډ اخستو وروسته نوموړي خپل جرم قبول کړو. د انیس اکبر وینا وه
فرشتہ مومن چې د مې په 15مه له اسلام آباد اورکه شوی و د مې په 6مه خراب کړل شوی مړی اوموندل شو. د کم اورستو چې د فرشتې د کورنۍ غړو او ځایي خلکو په ترامړي چوک کې په احتجاج لاس پوري کړو او د حکومت لخوا د مظاهره چیانو غوښتنې منلو اورستو د مې په 20مه نوموړي خاورو ته وسپارله. د فرشتې پلار ګلنبي تیر ماخستن ناوخته مشال ریډیو ته وویل په نثار یې ځکه هم شک و چې د لور د اورکېدو وروسته دا هم غایب شوی و. د یادونې دا چې د فرښتې مومند د وژنې وروسته اپوزیشن ګوندونو له حکومت غوښتنه کوله چې زر تر زره دې د نوموړي قاتلان گرفتار کړي او ورته دې سزا ورکړي. وزیر اعظم عمران خان هم د فرښتې وژنې په اړه اسلام آباد پولیسو نه وضاحت په غوښتلو سره امر کړی و چې هر ورځ دې ورته د پلټنو په اړه تازه معلومات وړاندې کړل شي.
تبصری، شننی، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
زموږ غله مشال رادیو څخوري د خیبر پښتونخوا په بنو کې د ترهګری ضد عدالت له جنوبي او شمالي وزیرستانه د پارلماني غړو علي وزیر او محسن داوړ اوریدنه زندولې ده. دا دواړه د خړ کمر پیسي او له هغې وروسته د سړک غاړې مان چاودنې په مقدمو کې د ترهګری ضد ادارې نیولې دي. د قانوني چارپوهان وایي د علي وزیر او محسن داوړ آئینی او قانوني حقونه له پامه غورځول کیږي ځکه چې د پارلمان په غونډو کې ګډون ته نه پرېښودل کیږي او بیا اورېدنې هم ځنډول کیږي. په دې هکله نور حال درته زموږ همکار منور شاه وړاندې کوي.
پرون په بنو کې د ترهګرۍ ضد عدالت له جنوبي او شمالي وزیرستانه د پارلیمان د غړو علي وزیر او محسن داوړ اوریدنه د جولای تر 13 نیټې وځنډوله. د دوی وکیلانو او د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو تیر ورځ مشال لیډیو ته وویل چې عدالت ته د دې اوریدنې لپاره د ترهګرۍ ضد ادارې لخوا د مقدمو مکمل ریکارډ د نو وړاندې کولو له وجې دا اوریدنه وځنډېده. د پېښور های کورټ بار اسوسییشن مشر اډوکیټ ارباب عثمان په دې اړه وویل چې په کومه مقدمه کې تورن کسان په جیل کې وي عدالت د هغوی مقدمې له نورو زر د فیصله کولو هڅه کوي.
کوم قانوني احقاق چې هغه متعلق کوم دی وکیلانو سره لارې نشته دا هغه نشته هغه دا چیلنج کول شي او دا نشي کېدای چې په کار کې کوم عدالت کې کړي چې هغه په خپله د دې تاسو چې اوریجنل کوم دا ده اکسکیوز دی هغه ریزنیبل ده هغه پکار دی او چې کله یو ملزم چې کوم دی هغه بیهایند د بار په جیل کې وي نو هغه دپاره کوټ یا ډاډ هغه کوي چې هغه زر په زره راغي چې کوم پروسیجر دی او پروسیډنګ دی نو هغه دی ورزی شي او هغه حل کېږي.
ایڈوکیټ ارباب عثمان زیاتوی د علي وزیر او محسن داوړ وکیلان د مقدمې توندولو لپاره له های کورټ او سپریم کورټ سره رابطه کولې شي. دا راز د انساني حقوقو مبارز او سیاستوال افراسیاب خټکوای د ملزمانو په حیث د دوی ټول حقونه د پښو لاندې کیږي.
علي وزیر او محسن داوړ د پارلیمنت منتخب غړي دي او په کار خدا وا چې هغه پارلیمنت سره چې پارلیمنت سره نه واسته شي او دا دی عدالت ته شراشي دوی یا جج نه وی یا وکیل نه وی یا څوک نه وی دا خو داسې ده لکه چې سره یعنی حکومت په کې کې نه لکه چې سختول وی اقوا شوی یعنی عدالتونو سره چې سره پوتل شي عدالت چې وړاندې کیږي نو دا څنګه نیول دی.
بل خو د قومي اسمبلی سپیکر په دې ورستیو کې د پیپلز ګوند د شریک مشر آصف علي زرداری د اسمبلی په غونډه کې د حاضرولو د حکم په وخت ویلی وو چې د علي وزیر او محسن داول لپاره دا ډول حکم نشي جاری کوله. دا راز واکمن تحریک انصاف وای چې د هیواد عدالتونه خپلواک دي او حکومت یې په چارو کې هیڅ لاس وهنه نه کوي. علي وزیر او محسن داول د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوې دي. د خړ کمر پیخي په اړه پوز ادا کوي چې د دوی دواړو په مشرۍ د پښتون ژغورنې غورځنګ پلویانو په امنیتي پوسټه برید وکړ او 15 عسکر یې جوبل کړل چې په جوابي کاروایي کې درې بریدګر وژل شوې دي. خو د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران ادا کوي چې د پوز لخوا په ډزو کې د دوی سوارلس پلویان وژل شوي او تر سلويختو زیات جوبل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپغو
زموږ غل مشال رادیو خبري تیر ورځ په پېښور کې د قبایلی ضلعو د ځوانانو بیلابیلو ټولنو د وزیر اعظم عمران خان لخوا د ځوانانو په جوړه سوی قومي شورا کې قبایلی ضلعو ته د استازیتوب ورکول غوښتنه کړې ده. حکومتي چارواکو تر دې دمه د دې احتجاج کوونکو د غوښتنو په خبرګون کې څه نه دی ویلي خو دا ځوانان وایي که غوښتنې ونه منل سي نو دوی به نور احتجاجونه او مظاهرې هم کوي. په دې نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال غلام غوث سره کوي.
په پیښور کې 13 ورځ د یو احتجاجي مظاهره پر مهال د ټرایبل یوت الاینس مشر سیرات ساپی مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل
او نن چې کوم دا کمپین مونږ سټارټ کړی کوم احتجاجي مظاهره کړې د مونږه دا د نېشنل یوت کونسل چې کوم 33 رکن یوت کونسل عثماندار او پرایم منسټر عمران خان نوټیفیکیشن جاري کړی دی په هغه کې قبایلی ضلع نو جوانانو ته نمائندګي نه ملو شي دا د هغه خلاف دی. مونږ په دې 33 رکن یوت کونسل کې د چا مخالف نه یو کم فرد واحد مخالف نه یو بلکې مونږ په دې کې اډیشن غواړو اضافه غواړو او هغه اضافه د قبایلی نو جوانانو غواړو چې کوم 70 ساله محرومۍ شکار دي.
د قبایلی ضلع سو نور ځوانانو هم په دې لړکی ل مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې زیاته کړه.
وفا وزیر زمان نام دے اور نیشنل یوتھ کونسل چکم عمران خان طرف نہ جڑ شو دے پدے کہ مونگا عمران خان صاحب تل چھ مونگا ہوتا سو ڈیر سات درکڑو بنگا یوتھ نو پدے یوتھ کے چتا سو سات درکڑو پدے کہ نیا پاکستان د مونگ مرج ایریا دے پر رقم نہ شو خو یو واحد مرج ایریا دا چاغے نہ یو ریپرزنٹیٹیو ہم نشتا نو دا ولے مخ یہ چکم حکومت نہ مونگا سر کم کار کر دا گا دے حکومت ہم راس روکڑو نو پدے کہ تبدیلی کم نہ پدے کہ نیا پاکستان کم دے.
زمانو محمد اکبر دی آل قبائل سٹوڈنٹ یونین مرکزی صدر یم دا کم کونسل چې جوړ کړی دی عمران خان صاحب دی بھرپور مذمت کو منګه چې دی کې دا قبایلو د ځوانانو نمائندګی نشته دی زمنګ ځوانان د مخ کینه د احساس محرومۍ شکار دی او کدا سی بیا په دې کونسل کې اگنور شوی دی نو دا به نورم هغه امتیازی سلوک ورته تاسو ویلې شي که زمنګ دا مطالبه ونه منل شي نو منګ به درنې ورکو زوبه د عثمان دار د دفتر په وړاندې باندې به بوکلتال هم کو هر زیت بزو.
حکومتي چارواکو تر دې دمه د قبایلی ځوانانو د دې غوښتنې د منلو په اړه سندي ویلي خو د قبایلی ضلعو د ځوانان وایي که غوښتنه یې ونه منل شوه نو نورې احتجاجي مظاهرې به هم ترسره کوي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
زموږ غل مشال رادیو څخوري له پېښور ځو د شمالي وزیرستان پر لور. د خیبر پښتونخوا د کالجونو د ښوونکو اتحادیه او د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای د میرامشا یوازینی د جنکو کالج عمارت دی جوډیشل کمپلیکس ته نور کوي. دوی وای د جنکو کالج لکلونو بند وو چې اوس په یو سکول کې پرانستل شوی دی. په دې نور تفصیل د مشال رادیو خبريال عمر وزیر کوي.
د خیبر پښتونخوا پروفیسر اینڈ لیکچرر اسوسییشن یا اتحادیه مشر حمید الله افریدی مشال ریډیو ته وویل د یاد کالج مشر په واسطه حکومت او تعلیم څنګه ته لیټر کړي او دوی بعد از دکړو مرکز د بل مقصد لپاره کارولو ته کله هم ور نه کړی.
په دې کې ګرلز کالجونه مخکیم کم خو اوس دا اپرچونټی ملو شو. خو په دې کې اوس ما ته دا خبر را رسیدلې ده چې جوډیشری میرانشاه ګرلز کالج والا چې ډېر خوله بلډینګ جوړ شوی دی هغه خپل دفتر یې قائم غواړي خیبر پختونخوا پروفیسر اینڈ لیکچر اسوسییشن د صدر په حیث د دې غندنه کومه او زه بالکل د دې خبرې سره اتفاق نه کومه. دا بلډینګ د زموږ د خویندو لپاره پرېښودل شي ځکه چې دې کې قسم سہولتونه موجود دي او لیبورټری او دا یو مخصوص مقصد د پاره جوړ شوی بلډینګ دی.
شمالي وزیرستان کالجونو اتحادیه ځای مشر فراز وزیر وای شمالي وزیرستان کې د جناکو کالج پارزی توګا د غلطا 13 کال پټوچی پبلک های سکول کې پرانستل شوی چې دوی د یاد سکول یا خونځي به هلول هم غواړي او د جناکو کالج د پخپل بلډینګ کې نور پرانستل شي.
کوم دا کالج دی دا عارضی تور باندې په 24 سپتمبر 2018 شه ټوچی پبلک های سکول چې کومه چې منفرد اداره او ډیر سرویسز یې د ملک د پورا په هغه شه منتقل شوی دی. خو هغه خو مش په مطالبه کی چې په وزیرستان شه کوالټی ایجوکیشن د پورا ضروری د ټوچی سکول هم بحال شي. نو دا شه خو اېڅ دورای نشته چې دا واپس خپل نشته دا کوم نیو بلډینګ دی ګرلز کالج ولا دا ورته حواله شي ګرلز کالج د پورا.
د شمالي وزیرستان یو وکیل اتیک دا وړوای کسا هم په دې اړه رسمي فیصله نه دی شوې خو یاد بیلډینګ کې د عدالت قائمولو لپاره کار پیل شوی او د قانون تر مخه د زده کړو په مرکز یا اداره کې عدالت نشي قائمېدلې.
سپریم کورټ چې کوم پالیسی دا پاکی دا لیکلی دی چې سکول شو کالج شو هاسپټل شو دا کې به عدالتي نظام نه لګي دغه چې دنا سیویلین افیکټ کېږي. څومره معلومات دي دوی ته خو صدا سه پدغه باندې نوټیفیکیشن نه دی شوی او دوی د پر نه راډر هم زین نشته دی په نارت وزیرستان کې.
په دې اړه مو چې کله د شمالي وزیرستان انتظامی اعلی چارواکو سره تماس ونیو نو دوی وویل چې د جنکو کالج نوې بیلډینګ په ارزي توګه د عدالت لپاره به کارول کیږي ځکه چې د جوډیشل کمپلیکس او ججانو لپاره ورسره متبادل نشته او د جنکو کالج د غلطه په متبادل سکول کې پرانستل شوی. دوی وویل د جوډیشل کمپلیکس او ججانو لپاره ځمکه اخیستل شوی چې ضربه په دولت کار پیلوي او د جنکو کالج بیلډینګ به په کال یو نیم کې کالج ته دوباره ورکړل شي. شمالي وزیرستان یو ځانې ګرلز ډیګری کالج لپاره جوړ شوی بیلډینګ د 1300 کالونو راهسه د امنیتي ځواکونو لخوا د بیا رغونې چارو لپاره په استعمال کې وو چې د ځایي ولس چارواکو او ښوونکو په وینا اوس خالی کړل شوی او د جوډیشیل کمپلیکس لپاره په ارزي توګه ورکړل شوی. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې
زموږ غل مشال ریډیو څخوري په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په نورو څلور ماشومانو کې د ګوزن یا پولیو وایرس موندل شوی دی. د دې سره په پاکستان کې پر روان کال کې تر اوسه د پولیو کیسونو شمیر یو څلور تر رسیدل دي. په دې هیواد کې وخت په وخت د پولیو د مخنیوي کمپاینونه کیږي خو بیا هم د پولیو کیسونه مخ ته راځي. دا چې د دې څو وجوهات دي زموږ همکار منور شای په دې رپورت کې د لټولو هڅه کړې چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په پاکستان کې د ګوزان یا پولیو د مخنیوي ادارې ویلي په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د جولای په اتمه د پولیو سلور کیسونه ریپورت شوې دي چې دا راز په دې هیواد کې په روان کال کې تر اوسه د پولیو کیسونو شمیر یو سلويختو ته ورسېده. دا چې د بیا بیا کمپاینونو باوجود له پاکستانه د پولیو خاتمه ولې نه کیږي د خیبر پښتونخوا د حفاظتي ویکسینو د سانګې مشر ډاکټر محمد اکرم شاه په دې اړه د نه پورز مشال لیډیو ته وویل چې حکومتونه بدل شي نو په هغه پسې راتلونکي کال کې عموما د پولیو کیسونه زیاتېږي.
هغه کومره 2008 الیکشن وګورو نو موږ سره په 2009 2010 کې د کیسونو افسر راغلی بیا 2013 کې چې الیکشن شو نو 2014 کې موږ سره تقریبا 306 کیسز پاکستان رپورٹ کړیو. اگین 2018 چې کله د الیکشن ایئر راغو نو دا فیر وو چې دې سره د ګورنمنت کوم اونرشپ ته یا د ګورنمنت کوم ګریپ ته په پروګرام باندې هغه بلوس کیږي ځکه چې دا څنګه ترانزیشن پیریډ وي پدې کې ستا پروینشل ګورنمنٹ هم چینج کیږي، پدې کې ستا چکم کوآرډینیټرز دي ایمرجنسی آپریشن سینٹر هغه هم ډېر مسلسل لګیا دي چینج کیږي، ڈپٹی کمشنر ٹرانسفر دي، د ڈسٹرکٹ آفیسر ٹرانسفر دي، نو دونه په ماس لیول باندې ٹرانسفر کیږي چې د هغه د وجې نه چې کوم ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن او پروینشل ګورنمنٹ هغه یو ګریپ په پروګرام به جوړ کړی وي هغه لوس شي.
ډاکټر محمد اکرم شاه زیاتوی چې په دې موده کې د پولیو کمپاینونو خلاف کارکونکو عناصرو ته هم موقع په لاس ورشي چې په نتیجه کې یې خپلو ماشومانو ته د ویکسین ورکولو نه انکار کوونکو خلکو شمیر زیات شي. خو په خیبر پښتونخوا کې د ویکسینو د ادارې یو بل چارواکي ډاکټر شبیر احمد په دې اړه وویل چې د ګوزن د خاتمې لپاره یوازې د ویکسین ورکولو کمپاینونه کافي نه دي.
پدې کې د ماشوم چې کوم خپل قوت مدافع ته کدا غو ماشوم تکړه وي، مضبوط وي، خپل صحت نه خوي، نو دا به د دې خلاف انټي باډیز جوړي چې کوم ډراپس ته ملاويږي. یو خدغه دا چې دا اکثر ماشومان کمزوري وي، د دې خوراکونه صحیح نه وي، کوم بیلانس ډایټ یې هغه نه اخلي، او سره سره د دې صفایي خیال نه ساتي، او بل کمپلر چې دی هغه کې دا زمونږه د کوم روټین ټیکې چې دی تغلس بیمارو هغه هم د دې لګولو کې ډیر زیات اهمیت لري. هغه هم زمونږ په دې حالات مطابق هغه ټیکې اړیو ماشوم ته په صحیح وخت باندې نه لګي.
ډاکټر شبیر احمد زیاتوی کمیندې پلرونه او کورنۍ دا خبرې په پام کې ونیسي او په دې لړ کې د روغتیا له څنګه سره همکاري وکړي، نو د پولیو رانس په اسانه له دې هواده ختمېدل شي.
زموږ غله مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ په تېدا مشال رادیو ډاٹ کام. په پاکستان کې د پولیو کیسونو د زیاتوالي په اړه تاسو د منور شهر پورو اوریدي. اوس زه د اسلام آباد پر لور. د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند یو مخکښ او د دې هیواد پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی غوښتنه کړې چې سپریم کورټ د احتساب عدالت د جج د ویډیو از خود نوټیس واخلي او پلټنه دی وکړي، ځکه چې د دې ویډیو تر راته ګرسه د احتساب عدالت څخه جواز پات نه دی. بل پر د حکومت وینا ده چې د هغې ویډیو پر ساينسي بنیادونو پلټنه کوي چې وړاندې کوونکي ادعا کوي چې د احتساب عدالت جج ارشد ملک اقرار کوي چې پر نوموړي فشار و چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رادیو خبریال سیرا زهره کوي.
اسلام آباد پریس کلب کې د نهې پورس د پاکستان مسلم لیگ نون د نور غړي او سره خبري کانفرنس کې پوخانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی او ویل چې د دوی سر نوري ویډیوګانې او ثبوتونه هم موجود دي، خو دوی د قومي ادارو سره اختلافات یا غوي بلیک میل کول نه غواړي. د نوموړي په خبره چې دوی کومه د سلويخت منټو ویډیو وړاندې کړي، باید چې سپریم کورټ د هغې از خود نوټس واخلي. دوی وایي چې د دې ملک درې ځله منتخب شوی وزیر اعظم پر ضد چې په عدالتونو کې دا کیږي او په ججانو فشار اچول کیږي او بلیک میل کیږي او په هغوی په زور فیصلې اورول کیږي چې هیڅ قانوني حیثیت یې نه وي، نو عام ولس ته به څه انصاف میلاو شي؟ نو موږ خو به خپله قانوني لار خپلوو، خو د سپریم کورټ سره د خود نوټس اختیارات دي، نو باید چې هغه د دې نوټس واخلي چې په لاندینۍ کچه عدالتونو کې څه کیږي. په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار او پخوانی جج او وکیل یوسف علي مشال ریډیو ته وویل لدې د پاکستان پادلیه ګوتې پورته شوی، باید چې د دې حقیقت ولسته په ډاګه کړی شي او په کار د چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونو هم د دې د پلټنو غوښتنه وکړي. دا
ډیماند په کار د شیدا د پی ټی آی نه، په کار د شیدا د نور کمی پټې دي، کوم مرکزی دي، کې علاقای دي، شیدا ډیماند دا وی نه، ځکه چې دا اوسی سپریم کورټ سو موته اخلي او انویسټیګیشن بکیږي، پراپر تفتیش بکیږي. دا فرانس خبر راځي نوم یو سائنسی طریقه کار دی، پراپر معلومات بهر چا ته وشي چې ملو شوي دي، نه دي ملو شوي، دباو شته یا نشته، ځکه دا خبره شیده نو دی لکه د خلکو په ذهنونو باندې یو ډیر لوی بوج شولې دی که په حکومت کې پوزیشن کې دی.
همدارنګ د سیاسي چارو تجزیه کار او خبریال محمود جان بابر مشال ریډیو ته ویل چې دی ویډیو ندوانه ګوندونه خپل ګټي پورته کوي.
یو چټی کوي کنه بل ته د خبرې پته وي زه غلطه مېم لګیم، خو چونکه مونږ به د عدالتي تحقیقاتو مطالبه وکړو، د پاکستان کې د کوم تحقیقاتو نتیجه تر اوسه پورې خطر اغلی د چد دی براشی، نو هغه وی چې زبز وخت دا به کثیر شو، زمونږ आवाज کې به زورم په دی راځي چې مونږ مو یو چې عدالت ته تحقیقاتو کې. نو خبره دا ده چې یو په ټیک ته یو غلط ته دواړه اوس په دی وخت کې غواړي چې د دې سچويشن نه دی فائدہ اوچته کی. اپوزیشن دا غواړي د میا نواز شریف او د اغه خاندان او مسلم لیگ نن ته د اغه فائدہ ورسی او د حکومت د اړه چې کوم د احتساب د عمل په دی باندې د خلکو شکونه خلک په دی باندې یقین ختم کی.
د جولای پښپګم مریم نواز په لاهور کې خبري غونډه ته یو ویډیو د محدود پتوګه و خودلا چې پکې په مبینه ناتوګه د جج ارشد ملک وایي هغه تر فشار لاندې نواز شریف ته سزا ورکړې ده. لدی یو ورځ درست نو موړي جج دغه ویډیو تردید وکړو او په یو پریس ریلیز کې یو ویل چې د بیان بدل کړی شوی او دا ویډیو ناسمه ده. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ د انټرنیټ لاله موریدلای سي چې پته ده mashalradio.com. د غرمې 12 بجې سوې بوريوال کاکړ به د مهم خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د مومندو د یولس کلنی فرشتي مومند د وژنې په تور نیول سوی کس منلې ده چې هغه یې تر جنسي تیری وروسته وژلې و. د خبره د اسلام آباد د شهزاد ټاون په پولیس ثانه کې د فرشتي مومند کې سارون کې افسر انیس اکبر بیگا مشال راډیو ته وکړه. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي په دې خبره حیران سوی دی چې پاکستانی چارواکو درې ټي وي چینلونه له دې کبله له کیبل نیټورک څخه لری کړی دي چې ولی د اپوزیشن د یو مشر مریم نواز خبری غونډه په ژوندۍ بڼه شوه. یا سازمان د جولای پر 9 په یو بیان کې ویلي چې په دې وروستیو کې پر میډیا د بندیز ناڅاپه زیات سوی او غمونو په پاکستان کې د واکمن رژیم امرانه چلند په ډاګه کوي. پاکستان له هغه وروسته د غزان یا پولیو د مخنیوي لپاره بیړنۍ کمپاین پیلوي چې په روان کال کې په دې ناروغي د اختصو یو ماشومانو شمیر یو څلوېشتر رسیدلی. د پاکستان د سیاحت محکمه چارواکو د جولای پر 9 وویل چې په تیر اونۍ کې په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې څلور نور ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. د افغانستان حکومت وایي دوی هیله مندي چې په راتلونکو دوه میاشتو کې به د سولې په پروسه کې پر یو ابتدایي هوکړه لیک دستخط وسی. د خبره د ولسمشر اشرف غنی ویاند صدیق صدیقی د سې شنبه په ورځ مشال رادیو ته وکړه. د ایران انقلابي ساتونکو ځواک درې سرتیری په لویدیز شار پیرانشار کې په ډزو وژل شوی دی. د خبره د انقلابي ساتونکو ځواک لخوا د جولای پر 9 په یو بیان کې شوی دی. او د کرکټ د نړیوال کپ لومړی نیمه پایلو به نن د هند او نیوزیلند ترمنځ ترسره کیږي.
د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه واوریدئ چې بوریوال کاکړ وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د بیلابیل ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي راخستې دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ته انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریه کې وایي دا وخت په پاکستان کې چې رسنۍ د کوم فشار لاندې راوستل کیږي د دې مثال په تیرو وختونو کې نه میلاویږي. او د مریم نواز د هغه وینا وروسته چې پکې یې په یو جج تور لګولی وو چې ګنې نواز شریف ته یې تر فشار لاندې سزا ورکړې او بیا د دې یو څو ګنټې پس پیمرا یو ویشت ټي وي چینلونو ته نوټیس ورکړې چې ولې مو دغه پریس کانفرنس نیغ په نیغه خپور کړې. اداریه لیکي د دې نوټیس وروسته د ځینې چینلونو نشریات ودرول شو د کوم چې د میډیا سره تړلو خلکو غندنه وکړه او وی ویل چې دا د په فوري توګه خلاص کړي شي. ادارې وړاندې وایي د بد مرغه په پاکستان کې د رسنیو پر ضد ډیر سخت ګامونه پورته کیږي او دا ځخکاري چې حالات نور هم خرابيږي. او هم په دې وجه پاکستان فیډرل یونین اف جرنالست خپل یو بیان کې ویلي د میډیا مالکان یوازې د خپل ګټو لپاره د حکومت سره هر قسم مرسته کوي. نو بای چې د میډیا ادارې د یو بل سره مرستې ملګرتیا شروع کړي نو هله به ګټه تر لاسه کړي. نو په کار چې د دې لپاره ټولې ادارې یو کوټلې تګلار جوړ کړي. جنگ رسپان خپل ادارې کې وایي څومره چې ملک ته اقتصادي مسلو سره مخ وي هغه عمره سختې فیصلې کوي. نو پاکستان هم دا وخت د دغه رنگ صورتحال سره مخ دی. ادارې وایي د دې حالاتو سمولو لپاره حکومت کوششونه کوي او د دوست ملکونو په ګډون لایمفا قرضې اغستل د دې سلسلې یو کړي ده. ادارې وړاندې لیکي حقیقت داري چې پاکستان دا وخت د کوم حالاتو سره مخ دی د دې د قابو کولو لپاره سختې فیصلې د وخت ضرورت ضرورت دی او وزیر اعظم عمران خان پخپل ولس لدی صورتحال نه خبر کړي او ویلي دي چې د ملک اقتصادي حالت ښه کولو لپاره به ولس له ټیکس او خیرات هم ورکول وی دریا اخري کې وای د حکومت دا هر څه پخپل زی خو باید چې په عام ولس بوج پرې نوزي او غریب او بیوس خلک لګرانی بچ کول د حکومت اصل کامیابی ده نو وخت رسپن خپل ادارې کې وای د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې د مریم نواز لخوا د احتساب د عدالت د جج په مبینه ویډیو دی سپریم کورٹ اس خود نوٹس واخلی ادھر یہ وی دعوی ملے دا عدلی متعلق دا چھ لکھ بلی دا عدلی پا وکار گوتی پورت کی گی نو بائیت چی دا وزیر اعظم دا تجویز پر انا کی سپریم کورٹ اس خود نوٹس واخلی او دا دی جوڈیشل پلٹنی وکڑی نو دا دی لپار چکو ملار ہم ٹاکل وی حق دی وٹا کی خوچی دا دی پلٹنی وکڑی شی نو دارنگ با دا مخالفین لخوا پا یو بل دا تورون سلسلہ ودرول شی
دسمی حالات او دنړۍ مطبوعات
زموږ غلمه شال رادیو څخوري نیو یورک ټایمز رسپانې په قطر کې د افغان استازو او طالبانو ترمنځ د سوي اعلامیه په اړه لیکنه خبره کړې ده. بلخوا ټلګراف رسپانې په پاکستان کې د سیلګری په اړه لیکنه کړې چې مهم ټکی یعنی ساجمال وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانل کې طالبانو د حکومتي چارواکو په ګډون د افغانستان استاسي د جولای په اتمه د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره د مذاکراتو لړکی پر یو اعلامیه سلا شوې دي. دا یو مهم اقدام دی چې د سولې هڅو لړکی مرسته کولی شي. رسپانل کې د قطر په دوحه کې د دوه ورځو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې دواړو خواوو پر دې ټینګار کړی چې د عامو وګړو مرګ ژوبلې ختمولو او په سیاسي، ټولنیز، اقتصادي، تعلیمي او کلتوري چارو کې د ښځو بنیادي حقونو د یقیني کولو لپاره کار کولو ته ضرورت دی. د اعلامیه د دواړو خواوو ترمنځ پر راتلونکي کې د اغو مذاکراتو لپاره د پیل یوه مهمه نقطه ثابتېدای شي چې په نتیجه کې به مستقله شرایط جوړ شي. رسپانل کې کېدای شي چې د طالبانو او افغان استازو ترمنځ شوی اعلامیه په هیواد کې تشدد په سمدستي توګه کم نه کړي، خو بیا به هم د امریکایي ډیپلوماټانو او طالبانو ترمنځ د سولې بهیر پیلولو لړکی مرسته وکړي. بلخوا ټیلیګراف رسپانلی کې پاکستان تر اوسه یو داسې ځای نه دی جوړ شوی چې په بهرنیو هیوادونو کې میشت کسان ورته خپلې کورنۍ د چټیانو تیرول لپاره بوسي. د پاکستان په اړه داسې تاثر دی چې د هیواد اکثره پاکستانیان د سیل لپاره نه ورسي، بلکې الته یوازې خپلوانو سره د لیدلو او وطن ته د تلل لپاره سفر کوي. په پاکستان کې زیاتره خلک دا نظر لري چې د پاکستان په باره کې داسې تاثر ورکول ناانصافي ده. ټیلیګراف لیکي په پاکستان کې په تیره لسیزه کې تراګیري زیاته وه، خو وروسته یې پرسید عملیات وشول. دا هیواد هڅه کوي چې رسلګری په برخه کې په نړۍ کې خپل زوړ مقام بیرته ترلاسه کړي. د روسپانې په خبره نړۍ هم دې اړخته پام کول پیل کړی دي. تیره میاشت بریټش ایرویز شاوخوا یولس کاله پس پاکستان ته خپل پروازونه بیرته فعال کړل. د برتانیا شهزاده ویلیام او د هغه میرمن کیټ میډلټن پاکستان ته د سفر پلان لري. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د خرابو حالاتو نه علاوه ډېرې ښې خبرې هم موجودې دي. لیکوال زیاتوي په کراچۍ کې د سمندر په غاړه له خپلې کورنۍ سره چټیانې تیرې کړې، د پېښور بازارونه، د آرټ ګیلریانې او د لاهور زوړ ښار یې ولیدو. د لیکوال په خبره په ایس ځای کې ورته خطر نو محسوس شوی او یوازې مل مستیا او دلچسپ شایان یې لیدلې دي.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له نه هو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي.
منځنۍ صفه شپږ سوه یوش کیلو هرتز او لنډو سپو 2013 15,300 او 15,255 کیلو هرتز.
زموږ غلمه شال رادیو څخوري له ایران سره د اټومي موافقه اروپایي لاسلیکونکو پر تهران ژغ کړی چې په زیات مقدار کې د یورانیم د غنی کولو له وروستیو اقداماتو بیرته پشاسي. جرمني، فرانس او برېټانیا په عین حال کې د دې اټومي تړون د شکیلو هیوادونو د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. بلخوا د امریکا ولسمشر او د اسرائیل وزیر اعظم هم تهران ته تازه خبرداری ورکړی دی. په دې نور تفصیل اجمالاند وړاندې کوي.
جرمنی، فرانسې، برتانیا او اروپایي ټولنې د سه شنبه په ورځ په یو شریکه اعلامیه کې په دې ژور اندېښنه ښودلې چې ایران د 2015 کال د اټومي تړون څو ژمنې ماتې کړي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې دوی د ایرانیمو د غری کولو کچا په سلو کې له 3.8 څخه چې د 2015 کال د تړون له مخې ورته حد ټاکل شوی اړولې او په سلو کې 4.5 ته رسولې. تهران وای زغم زکه تمام شو چې لا اټومي تړون څخه د امریکا لوتلو او پر ایران د بیا بندیزونو د لګولو وروسته اروپای لوري د تهران اقتصادي ملاتړ تلې ولتیا ونه خوده. جرمنی، برتانیا، فرانسې او اروپایي ټولنې یادونه کړې چې ایران ویلي غواړي دی تلون تشمن پاتې شي. دا دوی په شریک بیان کې راغلی ایران باید پر همدې بنسټ چلند وکړي، خپل وروستي اقدامات بیرته شاته کړي او لزن پرته دی اتومي تړون عملي کولو ته ستون شي. د ایران سره د 2015 کال د اتومي تړون اروپایي لاسلیکونکو همدارنګه په ټولو لورو غږ کړی چې د روانو ترنګلتیا او د کمولو لپاره دي مسؤلانه اقدامات وکړي. په همدې حال کې د امریکا او ولسمشر ډونالد ټرمپ د سې شنبې پورز ایران ته نوې خبرداري ورکړې. ټرمپ په سپینې ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل ایران ډیر بد کارونه کوي او خده چې لډیر احتیاط کار واخلي. بلخوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان یولو دریان ویلي امریکا سره لدی چې د ایران سره لا اتومي تړون وتلی کولای شي د ترنګلتیا د کمولو لپاره د ایران سره خبرې اترې وهڅي. لودریان د فرانسې صنعت په خبرو کې د ایران لخوا د یورانیمو د غنی کولو په کچه کې لا اتومي تړون سرغړاوي د بد پریکړې په وړاندې بد خبرګون بللې. له بد پریکړې څخه د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر اشاره لا اتومي تړون څخه د امریکا وتلو ته وه. نوموړي ویلي فرانسه غواړي چې د تفاهم لپاره زمينه برابر کړي څو احتمالي خطرناک وضعیت کنټرول شي. بلخوا د فرانسې د ولسمشر یو لوړ پوړی ډیپلوماټیک سلاکار تهران ته په دوه ورځني سفر تللی، سولې ایران سره زیاتیدونکې ترنګلتیا راکمه کړي. په عین حال کې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو چې د ایران سره د اتومي تړون سرسخت مخالف دی، د سې شنبې په ورځ یو ورځ وروسته لاغې چې ایران په لوړ کچه د ایراني مو د غني کولو اعلان وکړ، د هیواد ته خبرداري ورکړ. د اسرائیلو د پاوز د یوې هوایي اډې د لیدلو پر مهال نتنیاهو په داسې حال کې چې د اف 15 ډیر شنګي الوتکې مخته ولاړ وویل ایران باید یاد ولري چې د الوتکې د ایران او سوریې په شمول د منځني ختیځ هر برخې ته رسیدای شي. ایران پر لپسې ویلي چې د اتومي وسلې د جوړولو په لټه نه دي او اتومي پروګرامې د ملکی اهدافو لپاره دي.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لسنی مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزې او سرکار
په پوباندې دو بجو
د کرخه په غاړه
په دوونی مباجو
د نړۍ رنگونه
په درېنی مباجو
سباون
په پوکم سلورو بجو
د مشال ترانا لاندې
په سلورنی مباجو
زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. افغان حکومت وايي په دوحه کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ د سو خبرو او پرمختګونو په جزئیاتو خبر دي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي ویلي دوی هیله مندي چې په راتلونکو دوه میاشت کې به د افغانستان د سولې په پروسه کې یو ابتدایي هوکړه وسی. بل خو روټس خبري اژانس د لورپوري امریکایي چارواکي له خولې ویلي زلمی خلزاد په دوحه کې له طالبانو سره اووم پړاو خبرې راټولې کړې او اوس بخپل مشرانو ته معلومات ورکوي چې تری ورسته شای د امریکا حکومت په دیاړه یو اعلان وکړي. تفصیل اجمالاند وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استاذ زلمی خلزاد د سه شنبه په ورځ دوه کې له طالبانو سره خپلې وم پړاو خبرې د پرمختګ له یو لړنکونی خانو سره راټولې کړې. رویټرز خبری اژانس وایي ورځ وروسته لاغې چې په دوه کې د طالبانو په شمول بین الافغاني خبرې پای ته ورسېدي، زلمی خلیلزاد د سه شنبه په سهار د غلطه له طالب استاذ سره په لنډه توګه ولیدل. د خبری اژانس ته لوړ پوړي چارواکي له خلیچ د خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د شو خبرو په جریان کې دی ویلي د خبرو اترو د اوم پړاو پای ته رسیدلی او زلمی خلیلزاد به وس خپل مشرانو ته معلومات ورکوي او هغوی به په دې اړه یو اعلان کوي. د سې شنبې په ورځ زلمی خلیلزاد له طالبانو سره د وروستي پړاو خبرو لپاره ترستو وروسته پر خپل ټوئیټر ویلي نن سهار مې د طالبانو سره غونډه درلوده، اوس چین ته روان یم او بیا به د افغان سولې بهیر د ریپورت ورکولو او مشورې لپاره واشنگټن ته ستنېږم. نوموړي نور جزئیات نه دی ورکړي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند او د مذاکره کوونکو هیئت غړي سهیل شاهین ازادي رډیو ته ویلي د طالبانو او امریکایي پلاوی د خبرو اترو په ووم پړاو کې د دې لپاره چې دواړه لوري خپل مشرتابه سره سلام مشوره وکړي وقفه راغلي او ضربه بیرته پیل شي. دا چې په مشخصه توګه طالبان او زلمی خلیلزاد په څه سلا شوي جزئیات نه دی پډاګه شوي. خو رویټرز خبري اژانس په کابل کې د لویدیځو ډیپلوماټانو له قوله چې په دې خبرو خبر دی وایي تمل لري چې د خلیلزاد لخوا د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به د امریکا حکومت په دې اړه یو اعلان وکړي. اخوا په کابل کې افغان حکومت وایي په دوه کې له شو ټولو بحثونو څخه خبر دی. دا ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سی شنبه په ماخام ازادي رډیو ته وویل
ما د مراحل مختلفه دی پروسه هستن.
خغل صدیقی وایي موږ د دې پروسې په بیلابیلو مرحلو خبر یو. د افغانستان حکومت د دې پروسې له ټولو جزئیاتو او بحثونو په بشپړه توګه معلومات لري، په کې داخل دی او د دې پروسې یو مهمه برخه د افغانستان حکومت دی. دا ولسمشر ویان صدیق صدیقی زیاته کړې زموږ هیله ده چې په راتلونکو دوو میاشتو کې یو ابتدایي هوکړه لیک لاسلیک شي. دا ښاغلی صدیقی په وینا دا د سولې د پروسې لومړنۍ برخه ده چې راتلونکو خبرو او مذاکراتو ته به لاره هواره کړي. دویمه مرحله یو سرتاسري او ملي پروسه ده او د افغانستان حکومت به د یوې دایمي سولې د ټینګولو لپاره له خپلو نړیوالو متحدانو او شریکانو لکه متحده ایالاتو سره کار ته دوام ورکړي. دا مهال موږ تر راتلونکو دوو میاشتو هیله مند یو ابتدایي هوکړه لیک چې په بیلابیلو مسلو په ځانګړې توګه وربند او د دوی لخوا د تاوتریخوالي په کمولو به متمرکز وي لاسلیک شي. طالبانو تر اوسه افغان حکومت سره مخامخ خبرې کول رد کړي، خو په وروستیو کې په دوحه کې د یو شمېر حکومتي چارواکو په شمول شاوخوا شپېتو افغان سیاستوالو له طالب استازو سره دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د غونډې په پای کې دواړو خواوو یو ګډه اعلامیه خبره کړه چې پکې د افغانانو ترمنځ د سولې د خبرو پر دوام ټینګار شوی او همدارنګ د جګړې لښکېلو خواوو غوښتل شوی چې په ټولو سیمو کې د عامل منفعه بنسټونو امنیت د تضمین کړي او په ځانګړې توګه د تعلیمي بنسټونو او ادارو حریم ته درناوی وکړي. همدارنګ د ملکی خلکو عزت، ژوند، مال او کورونو ساتنې ته پرشمنتیا او د ملکی مرجوب له د صفر کچې ته پراخته کولو هم ټینګار شوی. خو په دوحه کې د سولې په برخه کې شوی پرمختګونه تر اوسه په افغانستان کې درنه د جګړې په ډګر محسوس نه دي. د سه شنبه په ورځ هم د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د ښکېلو لورو ترمنځ د تودو جګړو، نښتو او پر یو بل د بریدونو ریپورټونه ورکړل شوي.
زموږ غلا مشال رادیو څخوري د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د وسلواله طالبانو د ورستي بریدونو غندنه کړې ده. سازمان په ولیکنه کې ویلي چې یاد وسلواله ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. د لاغه ورسته ده چې وسلواله طالبانو د جولای پر 1 په غزنی کې داسې برید وکړ چې په لسګونه ولسی وګړو ته پکې مارک ژوبل واوښته. بوریوال کاکړ د دې لیکنې لنډیز وړاندې کوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو لخوا په پرلپسې توګه د ولسی خلکو وژل دا څرګندوي چې یاد ډله انساني ژوند ته درناوی نه لري. امنیسټي انټرنیشنل د جولای پر 9 په خبره کړي بیان کې د وسلوالو طالبانو د ورستیو بریدونو په کلکه غندنه کړې ده. د جنوبی آسیا لپاره د یاد سازمان چارواکي سمیرې حمیدی په دې بیان کې ویلي چې وسلوال طالبان یو پلو له نورو افغانانو سره د سولې خبرې کوي او بل پلو ولسی وګړي وژني. دا له هغه وروسته ده چې طالبانو د جولای پر 1 په غزنی کې داسې برید وکړ چې د یو ماشوم په ګډون پکې لږ تر لږه 14 کسان ووژل سو. په دې برید کې د شپېتو ماشومانو په ګډون تر 180 زیات کسان ټپیان هم سو. طالبانو ویلي چې دوی په دې برید کې د افغانستان د استخباراتي ادارې NDS دفتر په نښه کړی وو، کوم چې ولسی ځایونو او ښوونځیو ته نږدې دی. طالبانو په غزنی کې دا برید له هغه یوازې 2 ورځې وروسته کړی چې په کابل کې یا د دفاع وزارت ته نږدې د هغه برید ذمواري هم منلې وه، په کوم کې چې 3 تنه وژل سوي او تر 90 زیات ټپي سوي وو. په هغه برید کې هم 50 ماشومان ټپي سوي وو. د بخښن نړیوال سازمان دا بیان زیاتوي چې په تیر کال کې هم ولسی وګړو ته په اوشتي مرګ ژوبل کې له 2009 کال راهیسې بیا تر ټولو زیات ماشومان وژل سوي وو. د ملګرو ملتونو د ماموریت یا یوناما د معلوماتو له مخې په 2013 کال کې 3804 ولسی وګړي وژل سوي وو چې 900 پکې ماشومان وو او 9000 نور ولسی وګړي ټپي سوي هم وو. سازمان لیکي چې وسلوالو طالبانو په دې وروستیو اونیو کې د افغانستان خبری رسنیو او خبریالانو ته هم د بریدونو دړکې ورکړې دي. د بخښن نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل وای د خبریالانو په ګډون د عامو خلکو د وژلو هیڅ جواز نه جوړیږي او دا سکرنې په جنگي جرمونو کې راځي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
زموږ غلمه شال رادیو څخوري ګارډین رسپانی د ټولنیز رسنیو د وی وتل چهرې قندل بلوچ ژوند او مړینې تکتنه کړې ده. قندل بلوچ چې پر فیسبوک، ټوئیټر او یوټیوب باندې مختلفه ویډیوګانې خبرولې د سوشل میډیا لارې ځانته نوم پیدا کړ، خو د 2014 کال په جولای کې خپل ورور د غیرت په نوم ووژل. ګارډین رسپانه په دې مقاله کې د قندل بلوچ یا تازه کوي چې مهم ټکی ملیحه مرزاده وړاندې کوي.
د ټولنیزو رسنو لاره مشهور شوه د پنجاب کندیل بلوچ د 2018 کال په جولای کې د ناموسی وجنې ښکار شو. دا غیر اور چې د جرم اعتراف یې کړو ویلیو چې دا غی کړنو د کورنۍ نوم بدنام کړي. پګریش کلنې کندیل بلوچ د خپل ځان پاړه یو کیسه جوړه کړې و چې ورسپانې نیمه دروغه او نیمه رښتیا بولی. ورسپانې لیکي هم دغه کیسه پر اساس هغه ځان ته یو دنیا جوړه کړې و او هغه قبول چې سي غوښتل. ورسپانې لیکي دا غی دمړینې خبر د 24 نیوز چینل خبريال عادل نظامی ورکړ. ورسپانې د کندیل بلوچ ته وجل کېدو پر ورس هغه کور بهر ټول منظر بیانوي. ورسپانې لیکي د کندیل کور بهر ګڼه ګونه و. د خبريالانو په ګډون هر څوک په دې تکل کې و چې د کندیل بلوچ مړی وګوري. په عین حال کې خبریالان د خپل خبر لپاره بې صبر وو. دوی انتظار کولو چې کندیل به کله له کوره امبولانس ته راوړل کیږي. هغه مهال پولیس وار لمخه د هغې په کور کې موجود وو. خبریال عادل نظامی غوښتل چې په کومه طریقه د کندیل تصویر واخیستل شي. هماغه وخت چې کله کندیل امبولانس ته راوړل کېده یو فوټوګرافر د عادل مرسته وکړه او د هغې لمخ نه صادر لرې کړ. عادل د کندیل ویډیو او تصویر اخستو کې کامیاب شو خو ډېر زر پولیسو منع کړه. ورته ویل چې د مړي درناوي ته دې پام وکړي. رسپانې لیکي د عادل لخوا هماغه اخیستل شوې ویډیو په ټوله نړۍ کې وکتل شوه. ګارډین رسپانې لیکي د کندیل بلوچ د پلار او مور سره د ملاقات انتظام د هغوی وکیل صفدر شاه کړیو چې د هغې د مرګ درې میاشتې پس و. د هغې پلار محمد عظیم او مور انور ویل کندیل به ورته وخت ښودلو چې کله به په ټي وي پروګرام راځي او دوی یې لیدلی شي. د هغې پلار ویل هغه لمحه به ډېره ښه وه کله چې به دوی په ټي وي د خپلې لور کتو ته په انتظار و. هغه وویل کندیل به ورته په ماشوموالي کې ویل چې یوه هنرمنده جوړېدل غواړي نو دوی ورته خوشحاله و چې کله به کندیل په ټي وي په ګډا او سندرو ویلو لیدله. خو د هغوی وکیل وویل چې کندیل د کلونو لپاره له مور پلار سره خبرې نه کولې. د هغې مور وویل چې کله کله به یې ورته ټلیفون کولو. ورسپانې لیکي د کندیل وروڼه د هغې په ټي وي راتلو باندې خوشحاله نو. د هغې مور وویل کندیل د خپل خور واده ته په کال 2010 کې کور ته ورغلې وه چې دوی یې ښه هرکلی وکړ. خو ورته وویل چې له هغوی سره اظهارېدې نه شي ځکه چې وروڼه به بیا ورسره پرې جګړه کوي. د هغوی ګاونډیان کیسه کوي چې هغه مهال یوه شپه کندیل د هغوی کور ته بې سا ورغله. د هغې د رور په لاس کې تمانچه وه او ورته یې د وژلو دړکه کوله. د کندیل مور پلار وویل د هغې پس یې زامنو او اولادونو په دوی غم غرض نه لرلو او یوازې کندیل یې تپوس کولو. دوی وویل نو خبر چې د هغې کار سو خو یوازې دا ورته معلومه وه چې هغه به دوبۍ، ملیشیا، شارجه او جنوبي افریقا ته تلله. دوی وویل تپوس یې هم نه کول غوښتل چې هغه څه کوي ځکه چې ژوند د هغې و.
زموږ غږ له مشال راډیو خاوري. د پاکستان ډان ورځپاڼې په یوه اداریه کې لیکلي باید د احتساب عدالت د جج ارشد ملک د متنازع ویډیو پلټنې وسي ځکه چې په دا ډول خبرو سره عدلیه متنازع کیږي او په ازادۍ او احترام یې ښه اغېز نه پرېوځي. شاهین بنیری د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
په اداریه کې راغلي چې نږدې ورځو کې یو ویډیو مخې ته راغله چې پکې د احتساب عدالت یو جج ارشد ملک خودل شوی. په ویډیو کې په ظاهره جج منی هغه مجبور کړل شوی وو چې په العزیز یا ریفرنس کې د نواز شریف پر ضد فیصله واوري. د احتساب عدالت جج دا ویډیو جعلی بللې ده او تورې پورې کړې چې د نواز شریف استازو د خپلې خوښې د فیصلې په بدل کې هغه ته د رشوت ورکولو هڅې کړي او دړکې ورکړي دي. په اداریه کې وړاندې راځي چې باید د ویډیو په اړه د مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف د لور مریم نواز شریف د ادعاو پلټنې وشي ځکه چې د دا رقم خبرو سره د عدلیې کردار متنازع کېدی شي. ورسپانه لیکي له دې وړاندې په کال 2001 کې هم داسې یو سکینډل رامخته شوی وو کله چې سپریم کورټ ته دا معلومه شوه چې جسټس عبدالقیوم د بینظیر بوټو او آصف علي زرداری پر ضد د مقدمو په اوریدو کې بې طرفه نو پاتې شوی. سمو د وړاندې د اسلام آباد های کورټ جسټس شوکت صدیقی د امنیتي ادارو لخوا په هغه د یرولو او فشار اچولو تورونه پوری کړي وو. د دې په نتیجه کې د هغه پر ضد پلټنې وشوې. هغه قصوروار وګرځول شو او له خپلې چوکۍ لرې کړل شو. د ورسپانې په وینا د جج لخوا د مسلم لیگ نون د غړیو سره کېلېدل نور هم لانجمن کار ښکاري. په یو داسې ملک کې چرته چې سازشي نظریې ډېرې زر خپرېږي د ججانو لخوا د سیاسي عناصرو سره لیدل کتل او معاملې کول باور نور خرابوي. ډان په پای کې لیکي باید د پاکستان لوی عدالتونه د دې سکینډل پلټنې وکړي ځکه چې دې سره د عدالت خپل شهرت د پښتنو سره مخ کېدی شي.
دا مشال ریډیو دا.
زموږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس زو د خوست او ننګرهار پر لور.
په افغانستان کې د اقرا برنامه په چوکاټ کې د اولین شونځي د جوړولو کارونه په خوست کې بشپړ شول او یاد ودانې پرون د خوست د ګربز ولسوالۍ په ولیر پرته سیمه کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. افغان ولسمشر اشرف غنی په ټول هیواد کې د اقرا برنامه په چوکاټ کې د 6000 شونځیو لپاره د نوو ودانیو د جوړولو ژمنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل نجیب الله خیل راکوي.
که څه هم د ښوونځیو لپاره د ودانیو کمښت په افغانستان کې یوه هیواد شمول ستونزه ده چې ښوونیز بهیر اغیزمن کړی، خو په خوست کې بیا دا ستونزه ځکه څناڅه ډیره ده چې 60% ښوونځي ودانۍ نه لري. تر هغه وروسته چې افغان ولسمشر د اقرا برنامې په چوکاټ کې د ټول هیواد په کچه د 6000 ښوونځیو لپاره د نوي ودانیو د جوړولو اعلان وکړ، خلکو سره د دې ستونزې د کمولو هیلې پیدا شوې دي. د همدې برنامې اولینه ودانۍ په خوست کې بشپړه شوه او د ګربز ولسوالۍ اړوند د درویزګۍ په نوم په یوه لرې پرته غریزه سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د ولسي تړون د ولایتي دفتر مشر اسدالله سلیمی مشال راډیو ته وویل
هغه وعده چې رئیس جمهور د خپلو هیوادوالو سره کړې وه دا هغه د نن ورځې لومړنی ښوونځی ده چې موږ رسماً نن ورځ معارف ریاست ته تسلیم کړو.
د خوست چارواکي وایي چې دوی ته تر اوسه د 90 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو مالي امکانات رسیدلي او دوی تمه لري چې د نورو ودانیو مالي امکانات به هم ورکړل شي. خوست والی محمد حلیم فدایی وایي
مګر ټول افغانستان کې په لومړي ځل باندې د اقرا پروګرام په چوکاټ کې هغه د 6000 ښوونځیو د جملې نه لومړنی ښوونځی په خوست کې بشپړیږي او دا موږ ګټه اخیستنې ته سپارو چې په راتلونکي کې به ان شاء الله نور ښوونځي هم ګټ ته وسپارو. د 90 ښوونځیو هغه مالي امکانات را رسېدلي دي او د نورو به هم را ورسېږي.
د یاد ښوونځي مدیر دی نواز وایي د دې ودانۍ په جوړېدو سره په خوانې ډېرې ستونزې حل شوې دي.
په دغه منطقه کې خو د زبیر شای وخت نرونه ساتر انقلاب ایس طریقه پیله هیڅ نه لیسا و نه ابتدایه و نه مکتب د اولینای مکتب د چې دولت جوړ شوی دی او سیند دومره سیند حل شوې دي چې د انسان د ژوند گزاره چې علمې دا د شپې ټکول ستونزې حل شوې.
بل لوري ته د خوست د پوهنې ریاست چارواکي د اقرا برنامه په چوکاټ کې ښوونځیو لپاره د ودانۍ جوړول یو ښه پرمختګ ګڼي. د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان وویل
ودانۍ ورته جوړ شو او کډوال ورنه ساتنه وکوي، پالنه وکوي، د زده کوونکو له تدریسي بهیر څخه نظارت وکوي او وخت په وخت تعقیب کړل شي او بیا د پوهنې د ریاست او د ولسوالۍ د پوهنې د عملیات سره وخت پر وخت خپل رغند نظریات شریک کړي، زه په دې باور یم چې دلته پوره بدلون راتلی شي.
یاد دی وی خوست کې خواوشه در نیم لک زده کوونکي پر زده کړو بوختي چې دریمه برخه انجونی جوړوي. د دې ولایت په حکومتي او خصوصي سکتور کې تر 1500 پورې ښوونځي فعالیت کوي چې د چارواکو په وینا 60% ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بيدیاو کې د ونو او دیوالونو سیورو خیمو او په خلاصه فضا کې زده کړې کوي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخوري له خوست څخه ځو د ننګرهار پر لور. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي د نړیوال بانک په مرسته د 1.3 میلیون افغانیو په ارزښت د خیوي ولسوالۍ اړوند د څه باندې 12 کیلومتره ځنډېدلې سړک د رغونې او خیر کولو چارې پیل شوې. د سیمې خلک وایي چې د سړک په جوړېدو به ډېرې ستونزې هوارې شي، د سیمې اقتصاد به سره پیاوړی شي او خلک به په اسانۍ سره وکولای شي چې جلال آباد ښار ته په اسانه تګ راتګ وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ اړوند سرک چې د کامی لپلسه خطر برکاش کوټ پورې 20 کیلومتره اوږدوالی لري، کابو سلور کال وړاندې د جوړېدو او پخېدو چارې په نیمایي کې پاتې شوې وي. د جولای په 9 نیټه د پاتې سباندې 12 کیلومترو سرک د جوړېدو چارې د کچړی په سیمه کې پیل شوې چې د 9 میاشتو په موده کې به د برکاش کوټ په سیمه کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. د ننګرهار والی شاه محمود مخیل د کچړی په سیمه کې په دې اړه خبریالانو ته وویل
12.6 کیلومتر سرک چې دا باید په وخت کې جوړ شوی، څلور کاله مخکې نو دې لپاره چې دا د خلکو لپاره یو لوی تکلیف و. تقریبا څو ولسوالۍ د دې نه یعنی ګټه اخلي. د انریپ د فایدامی او د ترانسپورت د وزارت مشترک یو پروګرام دی، د هغې د لارې دا په دا سرک جوړیږي او 12.6 کیلومتره اوږدوالی لري.
د سیمې خلک وایي په اساسي بڼه د سړک د جوړېدو او پخېدو سره به د دوی ډېری ستونزې راکمې شي. یو تن قومي مشر محمد دین وایي،
سړک خو د ټول انسانیت لپاره او د ټول مخلوق لپاره د دوی د ژوند لپاره یو لوی ضرورت دی. نو د دې په دغه سره دا سیمه د مواصلاتي لار ده، خو موږ د والي صاحب محترم نه د ده د راتګ نه د ده د تشریف اورۍ نه او د ده د کوششونو نه په دې باره کې یو ډېر زیات ممنونی او شرکت ته او د فیض امیر ریاست ته په اجتماعي مسایلو کې د ولس توخانه چې کوم کار په ولسونو باندې کیږي موږ دې ته ډاډ ورکړو.
د دې سړک د جوړېدو چارې یو خصوصي شرکت ته ورکړل شوي، خو د کیفیت څارنه د ننګرهار د ټولګټو او ترانسپورټ ریاستونه کوي چې د نه میاشتو په دوران کې به د خیوي ولسوالۍ اړوند د برکاشکوټ په سیمه کې له هغه سړک سره وصل شي چې څو کاله وړاندې د امریکایي ځواکونو د ولایتي بیا رغونې ټیم یا پی آر ټی کونړ ولایت ته د دویم یا متبادل سړک په نوم جوړ کړی و. دا سړک د کامې له پله څخه تر برکاشکوټ پورې د لسګونو هغو کلو څخه تیریږي چې د کونړ سیند ختیځ ته پراته دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو د چهارشنبه یا د شروع د ورځې 19 پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال راډیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
سباون
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانا لاندې
په سلور نیمو بجو.